په افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موزه نوري هرکلی کوم. اوري چې د امریکا پاوز 13 سپتمبر میاشت په افغانستان کې تر بل هر وخت ډیر بمونه غورځولي دي. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د یوه غړي چې د هند نیمې وچې لپاره مشري ورلغاړې وه له وژل کېدو وروسته د هلمند والي وایي چې په دې ولایت کې د القاعده شبکې فعالیتونه زیات شوي. مخکې دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې تاسو مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت موندنې شي چې د امریکایي ځواکونو په غواوی بریدونو کې چې د مې پر 15مه په فراه او نیمروز کې سوي دي 9 دیرش ملکانو ته مرګ شوبله وشته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د سولې لپاره اړینه ده چې لومړی اور بند او بیا بین الافغاني خبرې وسي څو د سولې په برخه کې د طالبانو رښتینی دریځ معلوم سي. او کورت مشرانو له ترکیې سره پر پوله د عمومي انسجام غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورت موندنې شي چې د امریکایي ځواکونو په غواوی بریدونو کې چې د مې پر 15مه په فراه او نیمروز ولایتونو کې سوي 9 دیرش ملکانو ته مرګ ژوبله وشته ده. امریکایي ځواکونو ویلي وو چې د طالبانو لخوا د نشئی توکو د پروسس پر مرکزونو بریدونه کړي، خو د ملکي تلفاتو د ادا او پر عامو وګړو د دې بریدونو د اغیز په اړه ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون څېړنه پیل کړه. ملګرو ملتونو نن په خپل راپور کې ویلي چې په هغو بریدونو کې دیرش ملکي وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د راپور له مخې په قربانیانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د همدې راپور په غبرګون کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان د ګروال سنی لیګت په یوې لمې کې ویلي چې دوی په دې اړه د ملګرو ملتونو د موندنو او تحقیق د څرنګوالي په اړه ژوره اندېښنه لري. د نوموړي په خبره امریکایي ځواکونه په خپلو عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې سپارښتنه شوی چې د نشئی توکو غیر قانوني فعالیت ته تر ټولو مناسب او قانوني جواب د قانون عمل کېدل دي، نه پوځي عملیات. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د سولې لپاره اړینه ده چې لومړی اور بند او بیا بین الافغاني خبرې وسي څو د سولې په برخه کې د طالبانو رښتینی دریځ معلوم سي. د ملي امنیت سلاکار له دفتر څخه په ویلامیه کې راغلی چې حمدالله موهب د خبرینن په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي نیکولاس کیسره د لیدو پر مهال کړی دی. ویلامیه د شغل موهب له قوله لیکلی چې وایي طالبان د سولې او جګړې په اړه یو واحد نظر نه لري او له همدې کبله د شک لري چې د طالبانو سره د په وینا د سولې عجولانه خبرې به شي پایلې ونه لري. د ناتو ملکي استازي هم یو ځل بیا د خبرو لارې د ستونزې پر هواري ټینګار وکړ او ویل چې د ناتو ټول غړي هیوادونه د بین الافغاني تفاهم پلوي کوي. د بین الافغاني خبرو مسله د هغې هوکړې یوه برخه وي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب مشرانو ترمنځ په اصولو کې موافقه ورباندې شوې وه، خو دا خبرې په سپتمبر میاشت کې وروسته لاغه وځندې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د قطر خبرې لغوه اعلان کړې او ویل چې ځواکونه به په افغانستان کې د طالبانو پر ضد خپل بریدونه ډیر کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالب مشرانو سره د سولې 9 دورې خبرې وکړې، خو دا لړۍ بې نتیجې پاتې شوه. د ننګرهار چارواکي وایي د اچین ولسوالۍ بندر درایل د عیش وسله والو پاکه کړه. د ننګرهار د والی وین عطاالله خوګیاڼي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له د عیش وسله والو څخه پاکه سوې ده. شغلې ځواک زیاتوي چې په تصفیه شوې سیمه کې ځای پر ځای شوي ماینونه شنډ شوي او همدارزی د عیش څو مهم پټنځایونه له منځه وړي دي، خو نوموړي د عیش وسله والو ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه د عیش وسله والو په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ ازادي راډیو اوري. کورت مشرانو له ترکیې سره پر پوله د عمومي انسجام غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته لاغه سوي چې انقره د سوریې په شمال کې د عملیاتو د پیل خبره وکړه. د سوریې په شمال کې د کوردانو په مشرۍ ملکي ادارې نن چهارشنبه خبرداری ورکړی چې که په دې سیمه کې پوځي عملیات وسي بشري ناورین به رامنځته سي. د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردانو ځایي مشرانو ویلي موږ پر خپلو ټولو خلکو ټولو قومي ډلو ژغ کوو چې له ترکیې سره هم سرحد سیمو کې راټول سي څو په دې حساس تاریخي وخت کې مقاومت وکړه. د اکتوبر پر 8مه داسې راپورونه خپاره شول چې د ترکیې پوځ له سوریې سره پر پوله خپل ځواکونه پیاوړي کړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن پر انقره ژغ وکړ چې د سوریه په شمال کې د هر ډول پوځي عملیاتو څخه ډډه وکړي. ښاغلی روحانی په تهران کې د ایرانی چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل
شیوهی که اخیراً انتخاب شده، توافقاتی که
د وی هغه ورسته شیوه چې د تړلو دروازو تر شوی موافقه ته رسیدل دي، دا پسیمه کې د سیمه په ګټه نه دي. موږ پر خپل دوست هوا ترکیه او د دې هوا پر حکومت ټینګار کوي چې په دې کار کې لزغم څخه کار واخلي. نوموړي دغه راز ویلي چې امریکایي ځواکونه باید له سیمې ووځي او په سوریه کې کورد ځواکونه دي د سوریه د پوځ ملاتړ وکړي. د خبرې داسې مهال سوي چې د ایران دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د دغه هیواد پوځ له ترکیې سره په سرحدي سیمو کې نایلان سوي پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران اسنا خبري اژانس نن ویل چې په دغو پوځي تمریناتو کې د چټک غبرګون قطعات، سیار او دفاعي ګروپونه او هلیکوپټري شامل دي. راپور نوای د ایران په آذربایجان ولایت کې دغه پوځي تطبیقات د دې هیواد د پوځ د مشر جنرال عبدالرحیم موسوی الخواترل کیږي. په دې تطبیقاتو کې د سرتیرو د شمیر په اړه سند ویل سوی. ایران چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد یو نږدې متحد دی، د سوریه په شمال کې د ترکیه د پلان سوی عملیاتو سره مخالفت لري.
له فریبا ظاهر نمنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کډاو ځین نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رډو په وې پانه کېشته پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کم ولاندې پرپورونو کې به واورئ چې امریکا په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې له 2000 میلادي کال راهیسې تل بل هر وخت ډیر بمونه غورځولې دي. ډیر د امریکا هوایي ځواکونو بمباري هم په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما نن ویلي چې په فراه او نیمروز ولایتونو کې د امریکایي ځواکونو له لوري د نشه یي توکو په د تولید پر فابریکو په بریدونو کې شاوخوا 40 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. ورسته له هغې چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هلمند په موسی کلاه ولسوالۍ کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر د وژل کېدو خبر ورکړل. د هلمند والي په دې ولایت کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د زیاتوالي خبر ورکوي.
د القاعده ګروپونو فعالیتونه د طالبانو سره په همغږۍ د طالبانو تر سوري لاندې ژوند کوي او بالاخره د ماغځینه د افغانستان او د جهان په سطحه خپل تروریستي فعالیتونه مخته بیایي.
په کابل کې تیر شپه په تیمورشاهي مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله ویل کېږي نږدې $2 میلیون تاوان هټیوالو ته رسېدلی. یو هټیوال د دې اور د وژلو لپاره د اتفاقي هڅې بیا ستایي،
مګر نهایي خپل کوشش یې وکړ. ډېر د خیر سي، ډېر تشکرې موږ ځینې کوو. که څوک وایي چې ناوخته ورسېد، په 15 میلیټه کې راورسېد.
د هند او چین د ولسمشرانو د کتنې په باب هم نور تفصیل درکوو. روانونه دواړه مشران سره ګوري. ازادي رادیو اوریده خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د یو تازه راپور له مخې د امریکا پاوز په افغانستان کې هوایی حملې زیاتې کړې. د امریکا پاوز د طالبانو او داعش پر ضد هوایی بریدونه ورسته له دې زیات کړل چې د دغه هیواد دفاع وزارت خپل پوځیانو ته د جګړې د تیزولو امر وکړ. اسمت څاروانی تفصیل اوروي.
د امریکا پوز په 13 سپتمبر میاشت کې له 2000 میلادي کال را په دې خوا تر بل هر وخت زیات بمونه په افغانستان کې غورځولې دي. سږ کال یې تر اوسه پورې 15401 بمونه غورځولي چې لا د کال 2 میاشتې او 40 ورځې پاتې دي. تیره اونۍ د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر خبریالانو ته وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د امریکا پوسټ امر کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو سخت دریځو پر ضد حملې زیاتې کړي. د فاکس نیوز تلویزیونی چینل د راپور له مخې د امریکا د پوسټ په یو محرم راپور کې چې د 2010 میلادي کال د سپتمبر په 13 چمتو شوی، په افغانستان کې 948 بمونه په یو میاشت کې غورځول شوي وو. د همغه کال په اکتوبر کې 1340 بمونه کارول شوي وو. د پوسټ د سږ کال په اګست کې 903 بمونه غورځولې دي، خو سش کال د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر په وینا وروسته له دې چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه شوې، د طالبانو پر ضد د امریکا د پوځ هوایي حملې ډېرې شوې دي. اسپر همداراز وویل ولسمشر ترامپ ورڅخه غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو او نورو سخت دریځو د بریدونو په ځواب کې خپلې حملې تیزې کړي. د حملو له زیاتېدو سره د ملکیانو مرشوبلې هم ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو له یوه تازه راپور سره سم چې نن چهارشنبه خپور شو، د سږ کال په می میاشت کې په فراه ولایت کې د طالبانو د مخدرو موادو پر لابراتوارونو د امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 9 ملکیان وژل شوي دي. د امریکا پوځ ویلي چې وژل شوي کسان طالبان او د مخدرو موادو کاروباریان دي.
و امریدل چې امریکا 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې له 2010 میلادي کال راپدې خاطر بل هر وخت ډیر بمونه غورځولې دي. د امریکا په وایي حمله کې چې هغه د وسلوالو طالبانو داعش او نورو ترهګرو ډلو باندې کیږي، ډیر ځلې هم پکې افغان ملکیانو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي چې د امریکایي ځواکونو لوري د افغانستان په لویدیځ کې د نشه یي موادو د تولید پر فابریکو په امریدونو کې ګن شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبل اوخته. په دې راپور کې ویل شوی د روان کال د مې په میاشت کې په نیمروز او فراه ولایتونو کې د هوایی بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو 9 مورد ثبت شوی. خاطر پردیس له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې د چهارشنبه په ورځ په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې امریکایي ځواکونه د فراه او نیمروز ولایتونو په 2 چې بګوا او دلارام دي پر 6 محلونو 6 بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په راپور کې راغلي دغه بریدونه چې د روان کال د مې میاشتې په 15 ترسره شوي، 9 د ملکي کسانو د وژل کېدو دي چې په دې بریدونو کې 10 ملکي کسان وژل شوي، 15 ټپیان او 4 مورده هم نامعلوم دي. د دې راپور له مخې په دې بریدونو کې 14 ماشومان او یو میرمن هم وژل شوي دي. د دې راپور په یو برخه کې داسې راغلي
یونما تاییدوي چې د 2019 کال د سپتمبر میاشتې تر 15 چې کومې څېړنې دوی کړي، په 9 بریدونو کې چې د روان کال د مې میاشتې په 15 ترسره شوي، 10 وژل شوي چې په وژل شویو کې 14 ماشومان او یوه میرمنه هم شامله ده. دغه شان 15 کسان ټپیان دي او 4 پیښې هم نامعلومې دي. یونما مشخصه کړې چې د وژل شویو کسانو ډلې 12 کسانو یې د نشه یي توکو په فابریکو کې د لابراتوار په برخه کې کار کاوه.
افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه لدی مخ کې اعلان کړی و چې په دې بریدونو کې هغه کارخانه لمنځه وړل شوې چې طالبان ته ترې ګټه رسیدله، او هغه کسان چې د دې کارخانو په لابراتوارونو کې کار کوي که څه هم په محاربوي فعالیتونو کې برخه نه درلوده خو نظامي اهداف ښودل شوي. خو یو نامه په خپل راپور کې وایي دوی موندنې ښیي چې دغه کارخانه د طالبانو په کنټرول کې نه وي او د نړیوالو حقوقو له مخې په دې کارخانو برید نظامي اهداف نشي کېدای. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د یو نامه راپور خلاف په دغو بریدونو کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه ښیي. د دې کمیسیون شکر الله مشکل آزادی رادیو سره په خبرو کې وای په دې بریدونو کې 45 ملکی کسان وژل شوی دي چې طالب بشری حقوقو څخه ښکارا سرغړونه ده.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په دې بریدونو کې 15 قربان شوی چې لړلې 45 وژل شوی او نور 14 ټپیان دي. زموږ موندنې ښیي چې په دې 9 بمباریو کې د بشر حقوقو بشر دوستانه اصول نقض شوی دي.
خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایان په خپل ټویټ پاڼه تند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د راپور جوړونې تګلاره دوی ته د اندېښنې وړ ده. له دې سره یو نامه غوښتنه کړې چې په دې برخه کې لا نور څېړنه هم وشي او هغه چاته چې زیان اوښتی باید رسیدنه وشي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په دې وروسته کې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي حمله کې د هند نیمې وچې لپاره د القاعده د مشر عمر عاصم د وژل کېدو خبر هم ورکړل شو. له د هغه له وژل کېدو وروسته د هلمند والی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د طالبانو ترڅنګ د القاعده شبکې فعالیتونه هم زیات شوي دي. نور حال له هلمند ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پر راپور کې اوري.
د هلمند والی وایي په دې وروستیو 2 کې په دې ولایت کې د القاعده د غړو فعالیت او حضور پراخه شوی دی. تورن جنرال محمد یاسین چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته رسنیو سره خبرې کولې ویل 2 مخکې د یوه جرمني اتبان ویل کېدل چې په القاعده پورې تړاو درلودی. څو میاشتې وړاندې د القاعده په تړاو نادلی ته څیرمه ځینې نور کسان نیول کېدل. په خاص ډول د 3 میلادي میاشتې پر 23 په موساکله کې د هند د نیمې وچې دپاره د دغې ډلې د مشر عمر عاصم وژل کېدل ښیي چې د القاعدې فعالیت پراخه سوی دی.
په هلمند کې هم په دی اواخرو کې د القدی فعالیتونه ډیر سوي وو چې سمه د مخکې میوه عملیات د القدی په مرکز شوی او پروسه کالم تاسو کې جریان کیاستی یو جرمنی اتباع چې د القدی غړیتوب درلود هم په هلمند کې ونیول شو او بیا دغلته یو د القدی ګروپونه وو چې په باندې تیمر کې فعالیت درلود د هغې جنه شمالي ولسوالۍ ته بلاخره دغه درې میاشتو کې مساقلات راغلل.
په دغه عملیاتو کې چې د مساقله په شواروز او کنجک سیمو کې وسول او حکومت پکې د القاعده د یو مشر د وژل کېدو خبر ورکوي ځینې ملکي کسان ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. د دوی د ځینو کورنیو ټپیان تازه د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون څخه رخصت شوي دي. حکومت هغه مهال ویلو چې د القاعدې ډلې 15 غړي وژلې د دریو ښځو په شمول یې ځینې بنګالي او پاکستاني اتباع هم نیولي دي چې تر تحقیق لاندې دي. طالبانو هغه مهال هم د خپل ملګرو او نورو خارجیات با وژل کېدل رد کړي ول او په پیښه کې ټول اوښتي تلفات ملکي یاد کړي وه. که څه هم طالبانو تازه په اعلامیه کې رد کړي ده خو د هلمند والی وایي القاعده او طالبان د یو او بل سره کلکې اړیکې لري او القاعده طالبان ته د عملیاتو او ډول ډول بریدونو په اړه روزنه ورکوي.
طالبانو تر شا ډیر مختلف تروریستي سازمانونه همدارنګ استخباراتي کړي ولاړ دی چې دغه جملې نم یو حمایتګر دی د القاعده سازمان دی چې د القاعده ګروپونو فعالیتونه د طالبانو سره په مغږی د طالبانو تر سوري لاندې ژوند کوي او بل اخر د ماغه جن د افغانستان او د جهان په سطح خپل تروریستي فعالیتونه مختبه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا پر خپل ټویټر د عمر عاصم د مخ عکسونه خبره کړې دي او هغه د هند د نیمه وچې لپاره د القاعده مشرعیت کړی دی. د مساکلات څخه خپلواک سرچینو موږ ته د دې ټولو خبرونو په اړه څه نه دی ویلي خو ازادي راډیو ته د مساکلات څخه تر عملیاتو وروسته لشکرګاه ته ټپي سو شوځو ماشومان سره راغلو کسانو ویل په دې عملیاتو کې د دوی د دوو کورنیو څوارلس کسان چې شوځو او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. حکومت هم هغه مهال دغه عملیات پر مهال د ملکي تلفاتو خبره تایید کړې و خو د کیک شمیرې د رسنیو په واکې نه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف او وازی اوریدلی شي. په کابل کې تیر شپه په تیمورشاهي مارکیټ کې د اور د لګېدو له امله ویل کېږي نږدې $2 میلیون تاوان هټیوالو ته رسېدلی. یو شمېر هټیوال بیا د دغه اور د وژلو لپاره د اتفایي هڅې ستایي. نور هلې د ازادي راډیو د خبریالې په رپورټ کې اورو.
مونږ دې ګانا پردغه شو مونږه اتزاب دې نه راتوش بدن نه دې تمه بده نه ګارو ته ګرمه نه مړ مونږه ګدوم
هغه سوداګر چې شته یې ټول په ور کې وسوځیتل. دوی د کابل په تیمورشاهي سیمه کې ګودام درلود. هغه سره چې د سه شنبه په شپه په کې ور ولګېدو او د چهارشنبه تر سهار یې دوام وکړ. په دغه سره کې نږدې دې شو سوداګرو د مالونو زیرمه درلود. دوتنه سوداګر عبدالواحد او مرزا محمد
آتش سوزی خو تقریبا یاره 15 میلیټه یا 10 میلیټه د ما خان مانځه ته پاته و چې آتش سوزی ولګید. تر 12 سو بجود شپې مزه دلته هم آتش سوزی لیک چې خاموش سو بعد لغه د موږم زه تشما خاطر دکانونو مال وست موږ زه ته ولاړو نور نه پرندل ته څه پریکو دا غا تر وسه لا یاد یعنی لاندې پدې ته دا وسه یت پای موټر ولاړ دي. مګر نه هاي خپل کوشش وکړ ډیر د خیر سي ډیر تشکر موږ ځنه کوو کڅوک وایي چې نا وخت ورسید په 15 میلیټه کې را ورسید.
اینجا سات 5:30 بجې کې در گرفت تا سات 3:30 بجې شو او مردم بسیار به خساره زیات مواجه شوه. هم یک سرای در گرفت کلش ګودام از ګودامای مال است کلش مال تجار است.
په دغه دوه پوریزه سره کې سوداګرو بوټونه، پلاستیکی لوښي، وچه میوه او نور کالي زیرمه کړي وو. د دغه سرای ساتونکو د ولګیدنې لامل د برېښنا شرطي خودلې ده خو یو شمېر سوداګر وایي چې دا ولګیدنه امدي وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي لومړی څېړنې ښیي چې سوداګرو ته په دغه ولګیدنه کې نږدې $2 میلیونه تاوان رسېدلی دی.
کوم ارقام چې موږ راغلي دي تقریبا تر اوسه پورې د $2 میلیونه په ارزښت باندې اموال دلته وو چې تاوان رسېدلی دی. نو یا شاید زیات وي، شاید کم وي، هغه ارقام به راشي. مګر د دې ټول سره خبره دا ده چې زمون دپاره لوی تشویش دا ده چې دا صحیح یو میکانیزم د دې دپاره دولت نه لري چې د دې شیانو د دې حوادثو مخه ونیوسي. په کال کې دوه ځله درې ځله د کابل په ښار کې داسې حوادث کېږي او زمونږ ټوله سرمایه ایرې کېږي، د خاورو سره خاورې کېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې په سوداګریزو مارکیټونو کې اولګیدنه کېږي. په تیر یو کال کې په نادر پښتون واټ کې خیرخوا مارکیټ او په منډۍ کې په میلاد مارکیټ کې هم اولګیدنه شوې ده.
د کابل په هټې مشایي مارکیټ کې د تیر شپې د اور لګي دوه او د چتوم څومره هټې والو ته زیان رسول دی په دې باب مو واوریدل. اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ په ځن نن په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شو. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون مسؤلین وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ډیر کارونه شوي، خو د خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړ بنسټونه وایي چې د اطلاعاتو د لاسته راوړلو په برخه کې له چارواکو سره ډېرې ستونزې لري. تفصیل له خان محمد سین پرپور کې.
په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي خلک او رسنۍ اوس هم د اطلاعاتو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه بنسټونه انتقاد کوي چې حکومتي ادارې رسنیو ته پر وخت اطلاعات نه ورکوي او خلک او خبریالان د بدلونونو اړوند له معلوماتو بې برخې کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د عدالت غوښتنې د څانګې مسؤل صدیق الله توحیدی وایي
تلاش های زیاد که همکاران ما یعنی
په ځینو مواردو کې چې د معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر د خبریالانو لخوا هڅه کیږي، د مسؤلینو د سپکاوي او خشونت سره مخ کیږي. د قانون شتون خدای خو پلي کول یې سخت دی، هغه څه چې په افغانستان کې شته.
افغان خبریالان هم ورته شکایت لري او وایي چې په افغانستان کې پر وخت اطلاعاتو ته لاسرسی یو عمده ستونزه ده. د دوی په خبره کله چې د یو وزارت یا د کومې بلې دولتي ادارې ویب سایټ ته مراجعه کوي، په ونیو او حتی په میاشتو کې پکې نوي اطلاعات نه لیدل کیږي. افغان خبریال بهشتي ارغن آزادی رادیو ته وویل ځینې دولتي ادارې د مهمو او حساسو موضوعاتو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي.
د اطلاعات په سمه توګه نه شریک کولای، ځینې وختونه موږ ډېر زیات له ستونزو سره مخ کیږو. په پوره توګه باندې یا په سمه توګه باندې اطلاعات موږ ته نه راکوي او په ځینو بهانو سره دوی سرغړونه کوي.
د ملګرو ملتو سازمان په 2014 میلادي کال کې د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په نامه نومولې ده، خو په کابل کې دغه ورځ ځنډ سره ونمانځل شوه. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې مهم کارونه ترسره کړي دي. د دغه کمیسیون رئیس عین الدین بهادری مني چې د حکومت د بنسټونو لخوا د معلوماتو د ورکولو په برخه کې ځینې ستونزې شته. د ټینګار کوي چې دغه بنسټونه ته سپارښتنې کړي او هڅه کوي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په خطو غپل شي.
حاکمیت قانون حکومتداری خو په مبارزه علی فساد اداره بدون تقویات
د قانون حاکمیت خو حکومت ولې او اداري فساد سره مبارزه اطلاعاتو ته د لاسرسي د فرهنګ او دودولو لغښتل کول پرته ناممکن ده. په نوي حکومت ولې کې اطلاعاتو ته لاسرسي هر ورځ پراخيږي. هر اداره او هر څنګه چې په دې برخه کې کمزوري ده ځانګړي سپارښتنه ورته لیږل شوې ده.
د خاغلی بهادری په خبره پر راتلونکي لمریز کال کې به د اطلاعاتو د لاسته راوړلو لپاره آنلاین سیستم جوړ او معلوماتو ته به لاسرسی عام او پراخ شي. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون په نړیواله ردبندۍ کې د محتوا له پلوه لومړی مقام خپل کړی، خو رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې دغه قانون لا هم په سمه توګه پلی شوی نه دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د هند صدر اعظم به د روانې اونۍ په پای کې په یوه غیر رسمي سرمشیزه کې د چین د ولسمشر کوربه وي. د چین ولسمشر هند ته په داسې حال کې سفر کوي چې د هیواد په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان کوربتوب وکړ. نور تفصیل د ملالۍ بشیر پر راپور کې اورو.
د هندوستان په جنوبي ښار چنای کې د اکتوبر میاشتې په 11مه او 12مه کېدونکې غونډه به د دو اړخیزو اړیکو پر پراخولو متمرکزه وي. وروسته له هغه چې نوې ډیلي د هندي کشمیر امتیازي وضعیت له منځه یووړ، دې اقدام یې د پاکستان او دې هیواد متحد چین انتقادونه راوپارول. پاکستان دا خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یووړه. د هندستان د بهرنی چارو وزارت په خبره کړي اعلامیه کې راغلی چې د چنای په غیر رسمي غونډه کې به دواړه مشران هڅه وکړي چې د هندستان او چین ترمنځ سیمایز او نړیوال مسائل مطرح کړي او په پراختیايي برخه کې همکاري زیاته کړي. هندوستان وایي له کشمیر څخه د امتیازي وضعیت اخیستل د دې هیواد کورنۍ موضوع ده چې دا اقدام د هیمالیا په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ په هدف سوی دی. چین چې په دې هیواد کې له مسلمانانو سره پر بد چلند د امریکا له انتقاد سره مخامخ سوی دی وایي هندوستان او پاکستان باید په کشمیر کې له یو اړخیزو پریکړو ډډه وکړي او په دې سیمه کې یې له بشري حقونو پر سرغړونو اندېښنه څرګنده کړې ده. تر دې مخکې چې شي جین پینګ هندوستان ته ولاړ سي، چین د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو بلنه ورکړه. د چین د دولت وزیر لی کوچانګ د سه شنبې په ورځ له عمران خان سره د لیدو پر مهال وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي. د کشمیر هیمالیا سیمه د هندوستان، پاکستان او چین ترمنځ ویشل سوې ده. هندوستان د کشمیر پر دره واکمن دی او پاکستان په لویدیځ کې یوه برخه تر خپل کنټرول لاندې لري او چین بیا د شمال خواته غرنۍ سیمه په خپل واک کې لري. هندوستان او چین دواړه د هیمالیا په ختیځ کې پر زرګونو کیلومتره پوله ادعا کوي او په 1918 کال کې پر پوله یوه کوچنۍ جګړه هم کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد متقق له لوګر لیکلي هیله مداده چې د سولې خبرې پای بیا پایل شي طالبان حکومت اور بند وکړي. فضل کریم درویش د آریوب زاجیل پکتیا د آریوب زاجیل ولسوالۍ څخه لیکي په جګړه کې یو هیواد هم پرمختګ نشي کولای. دغه راز جبار لیکلي چې موږ ټول پوهیږو چې جګړه یوه بده پدیده ده خو د هغه د ختمېدو لپاره کار نه کوو.
او تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم تسواتل شمیرې مو لاره مو راستولې او کور مو ودان پیغامونه تل راستوي. موږ هم په پروګرامونو کې د تخبرو ازادي رډو او ری د سهار له وجود مخام تر وو بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صفا او وزي او ری د لشي. د اروپا په شمال کې لاتویا یو وړوکی هیواد دی. مساحت د افغانستان تر هلمند کوچنی دی. د لاتویا په پلازمینه دیګا کې بیا د قهري و خونه جوړ شوی. د به څرنګه ځای وي تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
په لاتویا کې په یوه خونه کې خلک شیان ماتوي. دا خونه نه ده، ګراج دی، خو اوس دا ځای د قهر په خونه مشهور شوی. دا ګراج په پیل کې د لوبو ځای و، بیا ورو ورو خلک روږدي شول چې دلته راشي خپل زړه تش کړي. الزا ګولبي له هغو میرمنو څخه یوه ده چې د قهر په خونه کې شیان مات کړل او خپله غوسه یې کښېنوله. دا وایي
دغه شیبه زه د راحت احساس کوم. زما په باور دا ډېره ښه خونه ده. دا ارزښت لري چې یو ځل په کال کې ورته راسي او خپل زړه تش کړي.
خلک د قهر په خونه کې د ماتولو لپاره په خپله یو شی انتخابوي او د هغه پیسې ورکوي. مثلا د یوه بشقاب یا ګلدان لپاره 2 یورو، د تلویزیون لپاره تر 15 یورو او د یوې پیانو د ماتولو لپاره تر 200 یورو ورکوي. د لاتویا د پوهنتون استاد ایوا بیت په دې باور ده چې د قهر په خونه کې د لنډې مودې لپاره قهر غلی کیدای شي، خو کوم ادرینالین چې د شیانو د ماتولو پر مهال په وجود کې تولیدیږي شای په راتلونکي کې ستونزې پیدا کړي. ایوا بیت رویټرز اژانس ته وویل
دا د قهر د کښېناستو لار ده، خو که چیرته دوی په متواتر ډول خشن رفتار ته مخه کړي نو ولې به یې په راتلونکي کې بیان نه کوي؟
ښه، نو د لوبو دا ماتول اوس د تاو کښېنولو لپاره ښه دي که بد؟
ایا
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره او سید ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې څپو یعنی په افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلېږي. نیم ساعت د ازادي راډیو پاتې ده. نیم ساعت هم زما همکار فرشنه ګال تاسو سره ده. مهرباني
نوري صاحب، تشکر از شما. خسته نباشین. شامتان.